Yatrak.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه، لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 13مه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 9مه او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 22مه نیټه ده. خوږوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې روسیا د ایران پر ضد د دریو اروپایي هیوادونو اقدامات ولې غیر قانوني ګڼي نومیږي. ورپسې یو ګردامیز لرو چې د امریکا لخوا د بګرام هوایي اډې د بیرته نیولو په هکله دی. په دغه ګردامیز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژاندي مسعود حکمل او نجیب امین دي. ورپسې به ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي چې په دې سره زموږ دغه خپرونه هم پای ته رسیږي. خوږوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. عزتمن اوریدونکو اوس په ایران کې د سهار شپږ بجې کیږي. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود پرنګي کوشته ملي ټیم ته مبارکي ورکړه. د ایران خارجه وزیر د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شوی. افغانستان امریکا ته د بګرام اډه بیرته نه ورکوي او بریتانیا، کاناډا او استرالیا د فلسطین هیواد په رسمیت وپیژنده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د پرنګي کوشته د ملي ټیم د بریالیتوب په اړه مبارکي ورکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په یو پیغام کې په دنیا کې د ایران د پرنګي کوشته د ملي ټیم د تلکیدا په مناسبت مبارکي ویلو سره د ملت د خوشحالولو او د هیواد عزتمند کولو لپاره د ورزشکارانو، د منیجر او د مدیر مننه وکړه. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پیغام متن په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم. د پرنګي کوشته اتلواله ځوانانو ته مبارکي وایم. په آزادې کوشته کې د تاسو او د تاسو د وروڼو رښتینی اراده او سخت کار د ایران ملت خوشحاله او هیواد عزتمن کړ. له خدای پاک څخه د تاسو لپاره سرلوړی او بریالیتوب غواړم او ورزشکارانو، منیجر او مدیریت ته آفرین وایم. سید علی خامنائی د 1444 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 13مه نیټه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پرنګي کوشته ملي ټیم له 12 کلونو وروسته او د دوهم ځل لپاره وتوانېده په قدرت سره د 2015 میلادي کال په زګریب سیالیو کې د نړۍ اتل شي. دا د ایران د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د آزادې او د پرنګي کوشته ملي ټیم په یو وخت د سیالیو په یو پړاو کې د نړۍ د اتل مقام ترلاسه کوي. د اسلامي ایران خارجه وزیر نیویارک ته ورغلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکئی د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره امریکا ته د خارجه وزیر سید عباس عراقچی د روانېدا خبر ورکړ. هغه زیاته کړه، د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یو ډیپلوماټیک پلاوي په مشرۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورځي. عراقچی په دغه سفر کې له محترم ولسمشر مسعود پزیشکیان سره د ملګرتیا کولو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه او د ملګرو ملتونو د ایجنډا موضوعګانو ته په بېلابېلو غونډو کې ګډون کوي او د ایران دریځونه او نظرونه به بیان کړي. د بیلابیلو هیوادونو له همڅنګانو سره کتنې او د دوړخیزه سیمایزو او د نړیوالو موضوعګانو په باره کې مشورې هم د دغه ډیپلوماټیک سفر په اجنډا کې شامل دي. کابل واشنگتن ته وویل د خپل خاورې یوه لویشت امریکا ته نه ورکوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د حکومت څو لوړ رتبه چارواکو له طالبانو څخه د بګرام د هوایي اډې د کنټرول د بیرته اخیستلو په باره کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ اداګانو ته په غبرګون کې جوته کړه. حتی د افغانستان یوه لویشته خاوره به هم امریکا ته ورنکړو. د افغانستان د طالبانو حکومت په یوې بیانې کې چې پرون په ایکس پاڼه کې خپره شوه وویل امریکا بیا د خپلو تیرو ماتیو خوړلو تجربو پر ځای منطقي حل لاره انتخاب کړي. دغه بیان یې زیاتوي چې د طالبانو حکومت د متقابلو ګټو اقتصاد محوره د انډوله بهرني سیاست او د اسلامي اصولو پر اساس له ټولو هیوادونو سره د مثبت اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې امریکا د دوحې په موافقه لیک کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي خپلواکۍ د ساتلو لپاره له زور څخه استفاده ونه کړي او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنه ونه کړي. پر دې اساس له واشنگتن څخه وغوښتل شو چې د دوحې موافقې ته پابنده پاتې شي. په همدې ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل حتی د هیواد یو میټر خاوره به هم امریکا ته ورنکړل شي. د افغانستان د طالبانو د چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ پرون سهار په سوشل ټولنیز چینل کې ولیکل کچیرې د بګرام هوایي اډې د دوی کچیرې د بګرام هوایي اډه د دوی جوړونکي یعنی امریکا ته بیرته ورنکړل شي نو د طالبانو لپاره به بدې پایلې ولري. وګوریدونکو اوس په همدې موضوع یو راپور درته وړاندې کیږي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
غزنی ولایت کې د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او پلور درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. چارواکي وایي له دې نندارتون نه یې موخه د صنعتکارانو هڅونه او کورنیو تولیداتو ته د بازار موندل دي. د غزنی ولایت صنعت او سوداګرۍ رئیس عبدالرحمن احمدي وایي په دې نندارتون کې چې د درې ورځو لپاره به دوام وکړي په غزنی ولایت کې تولیدیدونکي توکي په څلوېښت غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي.
مایشګاه په غزنی کې فلحال جوړه شوې ده او د ایوې لخوا څخه د څلوېښتو غرفو په نیولو سره د صنعتکارانو حمایت شوې ده او په دې کې اشتراک.
د غزنی د صنعت او سوداګرۍ رئیس وایي له دې نندارتون نه یې موخه په دې ولایت کې د صنعتکارانو او تولیدونکو هڅونه او کورنیو تولیداتو ته په کور دننه او د باندې د بازار موندل دي. د غزنی ولایت سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا وایي د حکومت تر څنګ خصوصي سکتور هم خلکو ته د کار موندلو مسؤلیت پر غاړه لري. هغه وایي اوس مهال چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغان کډوال خپل هیواد ته راستنیږي هغوی ته باید کاري زمینې مساعد شي چې دا ډول نندارتونونه او بازار موندل د کاري زمینو له موندلو سره مرسته کوي.
مردم سرمایه گذاری خود میکنه و یه مسئولیت سرمایه گذار افغان ها هست که نسبت به خارج سرمایه گذاری شونه در داخل کشور ترجیح بدن. ما امروز همین مسئولیت
دارم. دغه نندارتون که برخه اخیستون که صنعتکاران بیا له حکومت نه د صنعتي پارکونو جوړول او دوی ته د ځمکو د ویش غوښتنه نه کوي.
یکی از مشکلات اساسی مو ای است که جای نداریم. باید دولت پارکای صنعتی رو بر ما توزیع کنه. ما یکونه است مشکل اساسی داریم پارکای صنعتی است.
نندارتون ته ورغلی سیلانیان هم د ډول نندارتونونو جوړول ګټور بولی او وای په دې سره به تولیدونکو وه چې او د تولیداتو کچه بلوړ شي.
تولیدات دارن او تولیدات زونا حمایت شوه و استفاده شوه تا اینکه اونا بیشتر و وسیتر و کلانتر البته تولیدات بیشتر داشته باشند، فعالیت های گسترده تر
داشته باشند. در اقتصادی چارو کارپوهان هم در کورانی و تولیداتو لپاره در بازار موندن او در پیرون که و تولیدون که ترمنز اڑی کوتنگول و پومو خدده دول اندرتون و جوڑول گتور بولی. محمد آصف شنوار، تهران رادیو، جلال آباد.
بخښنه غواړو چې د امریکا لخوا د بګرام د هوایي اډې د نیولو د راپور پر ځای د نندرتون راپور درته وړاندې شو. اوس خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان مشران باید لمسون کې بیانیې خبرې نه کړي. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو ویان زابی الله مجاهد وویل چې د پاکستان مشران باید له لمسونکو بیانیو خپرولو ډډه وکړي او زیاته کړه چې افغانستان په پاکستان کې د ترسره کیدونکو حملو مسؤول نشي ګڼل کېدلی. د طالبانو ویان زابی الله مجاهد هغه څرګندونې په داسې حال کې دی چې پاکستان په ځلونو ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ټیرورسټي ډلې غړي په ازادۍ سره په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه او د ترهګرۍ روزنې کوي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه هم کوي. پاکستان په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره د اړیکو د ساتلو یا ترهګرو ته د فنه ورکولو ترمنځ یو شی انتخاب کړي. د افغانستان طالبانو د پاکستان لخوا لګېدلي تورونه رد کړي دي. د طالبانو ځابې حبیب الله مجاهد ویل چې رسنوی ته د بیانیو ورکول چاپیریال خرابوي او د پوځي اقدام تر سره کول عقلاني کار نه دی. هغه ویل د دې پر ځای چې خبرې باید وشي او د یو بل هیوادونو ته د سفرونه وشي او دغه کار به د دواړو لورو ترمیان باور رامنځته کړي. مجاهزه تکړه د افغانستان حکومت له اوسني چاپیریال او پروپاګنډې خوشحاله نه دی او دا چاره د افغانستان او د پاکستان په ګټه هم نه ده. د افغانستان د طالبانو یا زبیع الله مجاهد ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو او وسلهوالو ډلو لخوا حملې د اوس وختونو چاره نه ده، بلکې دغه حملې له 2003 میلادي کال راسې روانې دي. هغه ویل پاکستان بیا د دغو حملو د شنډولو لپاره ګامونه واخلي او اسلام آباد بیا له افغانستان سره اطلاعات شریک کړي چې په دې ډول موږ هڅه وکړو چې له دغو ګواښونو سره مقابله وکړو. ملګرو ملتونو د فلسطین هیواد په رسمیت د پیژندلو لپاره د بریتانیا، د آسترالیا او د کاناډا د اقدام هرکلی وکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو ویا سټیفن ډوجاریک د فلسطین هیواد په رسمیت د پیژندلو لپاره د انګلستان، د آسترالیا او د کاناډا هیوادونو د اقدام هرکلی وکړ. هغه پرون د فلسطین هیواد په رسمیت د پیژندلو لپاره د دغو دریو هیوادونو اقدام ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټریش د غبرګون په باره کې ویل، دغه فیصله به په ډېرې تیاري شېبې کې د دوو هیوادونو حل لارې ته د هیلې له ژوندی ساتلو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ویا سټیفن ډوجاریک بیا وویل، دغه اقدام د دوو حکومتونو د حل لارې د یوې برخې په توګه مخ په وړاندې ګام ګڼل کیږي. انګلستان، آسټرالیا، کاناډا پرون په یوه تاریخي اقدام کې چې د لویدیځو هیوادونو او د اسرائیلو ترمیان د اختلاف د زیاتېدا انعکاس دی، د فلسطین خپلواکه هیواد په رسمیت وپیژنده. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر وویل، لندن سولې ته د هیلې د احیا لپاره د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندي. د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني هم په یوې بیانیه کې له 1948 میلادي کال راهیسې د فلسطین د خپلواکه هیواد د جوړېدا لپاره د هیواد ژمنې ته په اشاره سره د فلسطین د خپلواکه هیواد په رسمیت پیژندلو لپاره د اوټاوا د فیصلې خبر ورکړ. د استرالیا لومړي وزیر انتونی البانیز هم وویل چې دغه هیواد په رسمي ډول د فلسطین خپلواکه او حکمنۍ لرونکي هیواد په رسمیت پیژندي. د مشرانو په ساویا د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د اتیامې غونډې په درشل کې یو تر ټولو مهم سیمه ییز بدلون د دوو حکومتونو د حل لارې د کانفرنس ترسره کېدل او د فلسطین د خپلواکه هیواد جوړېدل وي. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې غونډه نن په نیویارک کې ترسره کیږي. د غازی پر ضد د جنگ د بندولو لپاره د فلسطین په رسمیت پیژندل ضروری دي. ایرنا خبر ایجانس راپور کړی د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په دې خبر سره چې پاریس به نن دوشنبه ورځ د فلسطین خپلواکه هیواد په رسمیت وپیژندي، ویل د غازی ترنګ پر ضد د جنگ د بندولو لپاره د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندل اړین دي. هغه له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د جنگ د بندولو لپاره د فلسطین د حکومت په رسمیت پیژندل ضروری دي او د فلسطین په رسمیت د پیژندلو لپاره د فیصلې د فرانسې فیصله به نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلیا کې اعلان شي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د فلسطین مقاومت ډلې د فلسطین د حکومت جوړېدا په باره کې د فلسطینیانو د نهیلي کولو لپاره په هڅې تورنې کړې. ویل د حماس غورځنګ د څنګ ته کولو لپاره د فلسطین د حکومت په رسمیت پیژندل ضروري دي. هغه ویل، د حماس غورځنګ په بند کې د اسرائیلو د بندیانو له خوشي کېدا مخکې به په پاریس کې د فلسطین سفارت پرانستل شي، دا زموږ اساسي شرط دی. مکرون زیاته کړه، د فلسطین د سفارت له پرانستلو مخکې باید دغه هیواد ته بشردوستانه مرستې واستول شي. اسرائیلو د فلسطین حکومت په رسمیت پیژندل غندلی او سعودي عربستان یې هرکلی کړی. زموږ خبریال راپور کړی، د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د بریتانیا، پرتګال، کاناډا او استرالیا لخوا د فلسطیني حکومت په رسمیت د پیژندلو د پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار به هیڅکله ونه شي. د اسرائیلو بهرنیو چارو وزیر ګیدون سهار هم په ورته دریځ ټینګار کړی دی. ویلي دي چې د اسرائیلو برخلیک په پاریس او یا لندن کې نشي ټاکل کېدلی. بل پلو د فلسطین د کوروکه تشکیلاتو مشر محمود عباس د یادو هیوادونو د پریکړې هرکلی کړی او دای په سیمه کې د تلپاتې سولې په لور یو ګام بللی. د یمن د سرالله مشر د امریکا او د اسرائیلو د عواملو د مذهبي پیتنې د رامنځته کولو په باره کې خبرداری ورکړ. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې روسیا د ایران پر ضد د درې اروپایي هیوادونو اقدامات ولې غیر قانوني ګڼي نومیږي. د روسیې د باندنیو چارو وزارت وویل چې ماسکو او بیجنګ د ایران پر ضد د بایکاټونو د پریکړه لیک د لغوه کولو د تمدیدا ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر ضد د بندیزونو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای د اچولو په ارتباط وویل چې ماسکو په ځلونو د اټومي موافقې د غړیو اروپایي هیوادونو د اقداماتو په غیر قانوني ماهیت ټینګار کړی او دې ته په اشاره سره چې ماسکو او بیجنګ په پریکنده توګه د پخوانیو بایکاټونو د پریکړه لیکونو د لغوه کېدا د تمدید دا ملاتړ وکړ زیاته کړه. دا اقدامات له ډیپلوماسۍ سره هیڅ ارتباط نه لري. دغه راز د روسیې دایمي استازي وسیلی نابنزیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران پر ضد د بایکاټونو له تمدید دا سره د خپل هیواد د مخالفت د اعلانولو په ترڅ کې وویل د ایران پر ضد د بایکاټونو لغوه کول یوازینی سمه او ځایناستی نه لرونکي فیصله ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نابنزیا په تیرې جمعې شپې وویل روسیا د ایران پر ضد د بندیزونو د رژیم د تمدیدا لپاره هیڅ دلیل نه ویني. هغه ویل بریتانیا، جرمني او فرانسې په مزمن ډول د ایران د اټومي پروګرام په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې خلاف ورزي وکړه. په اټومي تړون کې لیکل شوی منطق د ایران پر ضد د ټولو محدودیتونو په سوکه سوکه ډول لغوه کېدل، اټکل کول او زموږ د رښتونی ارادې پر اساس داسې هیڅ لنیشتا چې دغه محدودیتونه د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 13مه نیټه ختم نشي. د روسیې دغه ډیپلوماټ بیا ټینګار وکړ چې ایران پر ضد بندیزونو لغوه کول یوازینی سمه او ځان ناستی نه لرونکي فیصله ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سعید خطیبزاده هم په تیرې جمعې ورځ یادونه وکړه د ایران پر ضد بندیزونو د بیرته راګرځولو لپاره د اروپایي هیوادونو غوښتنه له ستراتیژیک نظره یوه غلطه فیصله او د تاوتریخوالو د زیاتولو لپاره یو پلمه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیرې جمعې ورځ غونډه کې د ایران پر ضد بندیزونو د لغوه کولو د رژیم د تمدیدولو په باره کې د پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه د هغو محدودیتونو بیرته راګرځولو ته اړوند ده چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي تړون لاسلیک کېدا وروسته لغوه شوی و. جنوبي کوریا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ډویزه مشره پر غاړه لري د دغه پریکړه لیک مسوده د غور کولو لپاره وړاندې کړې وه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی
هندارا د تهران رادیو درنو اردوونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتوله خو ګڼه یم او تاسو هنداره خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي ورځو کې د افغانستان بګرام هوایي اډې بیا ترلاسه کولو لپاره سخت دریځي خوده ده چې دوی وستر ستراتیژیک ځمکه بلل او ویل دي چې په تیرو لسیزو کې د امریکا پوځي ځواکونو اصلي مرکز وو. ټرمپ وایي چې دا اډه د چین په څیر ګاونډي هیوادونو د ګواښونو د مخنیوي لپاره اړینه ده، خو د طالبانو، چین او نور نړیوال لوبغاړو په دې اړه سخت غبرګونونه ښودلي دي. دا موضوع یوازې د افغانستان داخلي حالاتو باندې اغیز کولای شي، بلکې د سیمې د امنیت او نړیوالو اړیکو لپاره هم جدي پایلې لري. د سپتمبر په 19 نیټه باندې په یو مطبوعاتي غونډه کې ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې امریکا کوښښ کوي باګرام هوایي اډه طالبانو بیا ترلاسه کړي. هغه ویلي موږ غواړو چې د اډه بیرته ترلاسه کړو، ځکه چې طالبان موږ سره خبرو او څغښتوله ژمن دي. ترامپ دا اډه د چین په وړاندې د ستراتیژیک اهمیت له امله ضروري بللی چې د افغانستان له شمال ختیځ څخه یوازې څو ساعته واټن لري. د سپتمبر 20 نیټه باندې ترامپ یو ځل بیا خبرداری ورکړ که افغانستان باګرام هوایي اډه دوی ته بیرته ورنکړي نو بدې پایلې به ولري. د څو میاشتو راهیسې د ترامپ ادارې په پټه د طالبانو سره خبرې اترې کړې دي چې د اډه د تبادلې په شکل کې بیرته ترلاسه کړي، خو اوس یې دا موضوع علنی کړې ده. خو د طالبانو لخوا د ترامپ دغسې غوښتنې ته فوري رد ورکول شوی دی. د طالبانو یو لوړ پوړي مسؤول ویلي چې موږ به هیڅکله باګرام هوایي اډه له لاسه ورنکړو او متحده ایالات باید پرته له پوځي شتون څخه له موږ سره اړیکې وساتي. طالبانو ترامپ ته ځواب ورکړی چې د باګرام د نیول غوښتنه یوه بې ځایه غوښتنه ده او دوی به د دې اړې په اړه هیڅ امتیاز وانخلي. دا غبرګون د طالبانو ترمنځ د یووالي ښکارندوینه کوي چې د اډې کنټرول له لارې د خپلې واکمنۍ پیاوړتیا هڅې کوي. چین چې ترامپ یې د باګرام د بیرته ترلاسه کولو اصلي دلیل بللی دی، د دې غوښتنې په وړاندې سخت دریځ ښودلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بله ورځ وویل چې دا ډول څرګندونې بدې پایلې او مقابلې راپورته کوي او د سیمې د امنیت لپاره خطرناک دي. چین ترامپ ته ځواب ورکړه چې د افغانستان داخلي چارې دي او متحده ایالات باید د نوي یرغل هڅې پرېږدي. د روټرز په وینا دا پلان په افغانستان کې د نوي یرغل ښکارندوی کوي او کېدای شي چې د 10,000 څخه زیات امریکایي عسکر ځای په ځای شي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا هم غږونه پورته شوي چې دا به د سیمې د ثبات لپاره زیانمن وي، خو ځانګړي غبرګون نه دي ښکاره شوي. د برتانیا لومړي وزیر هم په دې اړه غبرګون ښودلی خو ډېر وضاحت یې نه دی ورکړی. ترامپ د دې څرګندونو لومړنۍ پایلې د تاوتریخوالي زیاتوالی رامنځته کوي. ممکن تحریمونه، مالي فشارونه یا حتی پوځي ګامونه هم پورته شي. په افغانستان کې دا به د طالبانو د واکمنۍ د پیاوړتیا هڅو ته ځواب وي، خو د ملکي ولس لپاره به نه وینه امنی راولي. نړیوالې ادارې وایي چې دا به د بشري مرستو او اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي. د باګرام شخړه د افغانستان د راتلونکو اړخونو یو بله ننګونه ده چې آیا دا به د سولې لاره وي او که د نوې جګړې پایل. هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي او موږ هم د تهران ریډیو په هندره خپرونه کې همدې اندېښنې ته خپرونه ځانګړې کړي. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران ریډیو د اردوونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسې هنداره خپرونه اوري چې د ترامپ له لوري د افغانستان د باګرام د بیا نیولو په اړه ځانګړې شوې. په خپرونه کې راسره لیکوال او ژورنالیست هغلی مسعود حقمل او د سیاست چارو شنونکی هغلی نجیب الله امین میلمانه دي. بس له هغلی حقمل صاحب څخه پیل کوو. حقمل صاحب، ډیره مننه. تاسې به اوریدلي وي چې د باګرام په اړه ترامپ وروستۍ څرګندونې کړې دي. تاسې دغه څرګندونو ته په کوم نظر ګورئ؟ که دا اقدام پلی شي، فکر نه کوئ چې یو بل غلط زمينه برابرېږي او بیا به د وژنو او ناامنۍ پیلاموي؟
ډېره زیاته مننه خوګانه صاحب. ترامپ وروستۍ څرګندونه چې ګواکې دوی غواړي په افغانستان کې د باګرام اړه یو ځل بیا ترلاسه کړي، دا هم ویلې دي چې د افغانستان اسلامي امارت سره یو ډول خبرې هم په دې اړه باندې روانې دي. که څه هم دا خبرې د افغانستان حکومت په مطلق ډول باندې رد کړی دی. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د یو لښت ځمکې د ورکړې تعهد هم نه د چا سره شوی دی او نه د چا سره کیږي. خو بیا هم امریکا وویل چې په دې اړه باندې خبرې روانې. زما په نظر باندې په دې وطن کې د بهرنیو قواوو شتون که په هره بنا باندې وی مردود دی او ستونزې لزان سره پرېږدي. اول خدای له امکان نه لري خبره ده چې د افغانستان اوسنی حکومت دی امریکا ته د اجازه ورکړي چې دوی دی افغانستان کې د باګرام اړه یو ځل بیا ترلاسه کړي. دا خدای امکان نه لري خبره ده، ځکه دوی پالیسیان او دریزونه داسې څرګندوي چې دوی د بهرنیو شتون دلته ناممکن ګڼي. خو که بیا هم کوم تفاهم موجود وي یا هم د کوم تفاهم په اساس باندې دوی راشي د افغانستان باګرام بیا ترلاسه کړي، نو دا موضوع به د ستونزو نه خالي نه وي او ډېرې زیاتې ستونزې به وزېږي، ځکه طبعا کله چې امریکایان دلته راځي که یو نفر وي او که لس زره نفر وي، چې تعداد یې هر څومره وي، هغه به د هغو ډلو ټپلو لپاره چې دلته په افغانستان کې پخوا فعالیت کوو د بهرنیو په وړاندې، یا هم په داخل د نظام کې داسې خلک شته دی چې د دغسې پالیسیو خلاف دي، هغوی ته بیا فرصت برابر شي چې د دوی په وړاندې راپورته شي او ناامنۍ ته لمن ووهي. او د دې تر څنګ د امریکا شتون له بده مرغه په هیوادونو کې چې دوی د جنگ وروسته ورغلي، لکه عراق یو بیلګه ده، هلته جنگ حتی تر اوسه پورې هم دوام لري. دوی له وتلو وروسته یو ځل بیا راغلل او هلته یې حضور پیدا کړ، خو هلته بیا هم چاودنې وي او مشکلات موجود وو. نو زما په نظر باندې د دوی شتون د افغانستان لپاره ښه نه دی او دا ستونزې زیږي. تیر شل کاله چې جګړې روانې وي، د دوی شتون یو بهانه وه، او که دوی بیا دلته موجود وي نو هغه خلکو لپاره چې د بهرنیانو د فکرو د هغوی د شتون سره مخالفت کوي، نو دوی بیا په وړاندې راپورته کیږي او جنگ او جګړې به نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مسعود اخمل. امین صاحب، ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ آیا ټرمپ چې کومې څرګندونې کړې تر څو یې عملي کېدل شونی دي؟
بلې خوګیانی صاحب، سلامونه تاسې ته او ستاسې اوریدونکو ته. ستاسې د پښتنې په ځواب کې زه باید دومره ووایم چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د باګرام په اړه چې کومې څرګندونې کړې، له هغې وروسته یې نړیوال غبرګونونه راپارولي دي چې چین یې مخالفت کړی. خو ولې ولسمشر ټرمپ په دغه برخه کې د چینایي سیال سره هم خبرې کړي دي. د بل لوري امریکایي سیاسیون هغوی د باګرام څخه د امریکایي ځواکونو وتل یوه اشتباه بللې ده او تاکید یې کړی دی چې امریکا باید هلته حضور ولري. خو ځینې نظری بیا داسې دي که چېرته امریکا دا ځل باګرام ته راځي، نو دا ځل راتګ به یې د تیر په څیر باندې نه وي او په یو متفاوت ډول باندې به وي، ځکه امریکا دغه اوس د نړۍ په اتیا هیوادونو کې دوی اډې لري. که نور ځینې سیمې او د دوی ټولې اډې را حساب کړي، نو 250 شاوخوا نظامی هډې دوی لري. په جرمنی کې دوی اډه لري، خو د جرمنی د حکومت په چوکاټ کې په سیاست کې دوی کار نه لري، یوازې د دوی اساکر هلته پراته دي. همداسې په قطر کې، په نورو هیوادونو کې. نو که امریکایان بیا راځي، نو دا ځل به راتګ متفاوت وي او د تیر په څیر باندې به نه وي. اوس پښتنه د طالب چارواکو ده چې دوی به دوی ته دغه اډه ورکړي او که نه، نو دغه برخه کې د امریکا زیات فشار چې دی هغه په قطر باندې دی، او قطر د طالبانو سره ښې اړیکې لري، نو احتمال دا دی چې دغه اډه به ورکول کیږي. او هلته د ټرمپ په وینا باندې چې دا ځل د 10,000 عسکرو د لیګلو پلان لري. خو دا چې طالبانو اوسه پورې دې ته گرین لایټ یا خوشبیني نه ده ښودلې او دوی دغه مسله رد کړې ده، نو اوس په دې باندې د قطر رول ته مسله پاتې ده، او قطر په دغه برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی او فکر کوم چې بله مسله دا ده چې چین ولې مخالفت کړی دی، د سیمې نور هیوادونه ولې مخالفت کوي. د هغې یوازینی لامل دا دی چې باګرام یا په افغانستان کې د امریکایي اساکرو مشکېدل دا یو ستراتیژیک موقعیت دی، او امریکا خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي که په راتلونکي کې چین نه دغسې ګواښ رامنځته کیږي، نو دوی سره باغ اندیښنې نه وي او دوی بل تخپل لاساکر ولري. په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې کړکېچ همدارنګه د اوکراین او د روسیې ترمنځ کړکېچ د چین او امریکای اقتصادي جنگ د هند او امریکای اقتصادي جنگ او همدارنګه د چین هند او د روسیا نږدې کېدل او امریکا دې ته هڅولې ده چې په افغانستان کې بیرته حضور ولري.
ډیره زیاته مننه هغه لای امین دوستانو د خبرونه په برخه کې ولنډ د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خره غلاست تاسو هندار خبرونه او ری چې د ټرمپ لوري د افغانستان د بګرام د بیانولو په اړه مو زنګړی کړی ده. بس تر ګرځو حکمل صاحب د بګرام اړه د امریکا ته د ورکړې پر مهال سیمي په زنګړی ډول افغانستان ګوندي هیوادونو ته څومره اندېښنې زیږولې شي او طالبانو ته دغه اندېښنو د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟
لکه څنګه چې سرګن ډول باندې ټرمپ ویل شي د باګرام هړه د چین له هغو ځایونو چې هلته اتومي تاسیسات موجود دي یا اتومي فابریکې موجودې دي تقریبا یو ساعت فاصله لري، نو په ښکاره ډول باندې اول چین د دې مخالفت کوي چې څنګه راځي د امریکا نه دلته یو ځای د دې لپاره غصب کوي چې هغه د چین ګټې ګواښي، یا هم د ایران لپاره لوی خطر موجود دی ځکه دا اوس امریکا ایران په خپلو کې سره د اسرائیلو د وروستي جنگ له وجې په لوی سیاسي او جنگي حالت کې قرار لري. دې تر څنګ د روسیې سره هم د اوکراین د موضوع په اړه باندې روسیې هیڅکله نه غواړي چې امریکا دې افغانستان ته راشي یو ځل بیا او دلته دې په افغانستان کې باګرام غاړه چې د آسیا په کچه باندې داسې یو ستراتیژیک موقعیت نه لیدل کېږي دا یې ترلاسه کړي او د ایران روسیې او چین لپاره دې یو سرخوږی جوړ شي. نو طبعا هغوی به مخالفتونه کوي او د هغو ډلو لپاره چې په افغانستان کې جهادي فکر لري هغوی په وړاندې به دوی سپورټ کېږي او راپورته کېږي به او د جنګ لپاره به لمن وهي. نو زما په نظر باندې د افغانستان اوسنی حکومت باید د یو دقیقې یو منظم پالیسی او ستراتیژی په اساس باندې د نورو لارو د امریکا سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي، نه یوازې امریکا سره بلکې د ټولو هیوادونو سره چې د افغانستان ګټې پکې خوندي ساتل کېږي د ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي او د نورو بدیلو لارو نه د امریکا او د نړۍ د هیوادونو د ګټو د هغوی د مرستو او د هغوی سره د سلام علیکم خبر خموش.
ډیره زیاته مننه هغه لای مسعود احمد چې بس تر اغلی اوس موږ پوښتنې مزواب کړی. امین صاحب تاسو په نظر پدې اړه څه دی چې دغه ډول اډي امریکا ته ورکړل شي په افغانستان گاونډي هیوادونو او سیمه به تاثیرات څه وي؟
مننه خو ګرنه صاحب تاسو د پوښتنې په جواب کې زبې دومره وایم چې بالکل تاثیرات به ولري د افغانستان لپاره به منفي تاثیرات گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول چین وي چې اوس چین په همدغه خطر باندې خپل اړیکی خې کړی دی ترڅو د امریکایانو حضور الته ونه وسیږي یا د روسیا روابط د افغانستان سره د افغانستان د سفارتونو منل هغه کدی چین د خوانوي یا د روسیې د خوانوي، خو ولی امریکایان دوی په هیڅ صورت باندې دی خبرې ته راضی نه و چې د باګرام اډه دی پریږدي، خو دوی د خپل اشتباه غني چې باګرام نه وتی دی او وس په هر قیمت وی یا دوی غواړي چې بیرته باګرام ته راشي. باګرام ته راتګي کلیوي خونه تاسو د چین یادونه کوي د بل خانه د امریکای تر ټولو کوي واسطه قطر دی او قطر په طالبانو باندې ډیر زیات رول لري، هغه کولای شي چې طالب چارواکي دي ته وادار کی تر سو دغه اډه امریکایانو ته وسپاري. نو طبعا منفي تاثیرات ډیر دي کچیرته دغه یو حالت راځي نو بالکل دغه اډې به استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو پتیرو کې لیدل پاکستان د دوی د پاراډي ورکړي وي. په هغه وخت کې موږ د گاونډي خبره کوو نو پاکستان هم امریکایانو ته اډي ورکړي وي او لا غزه په افغانستان باندې بمبار کولو. نو وسه یو یو ډیر یو سخت حالت دی او منفی تاثیرات بالکل زیات دي.
ډیر زیاته مننه هغه نجیب الله امین چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړی. دوستانو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په سپیشلی رفتارو الله امبل.
ایران په تیره اونۍ کې
ځدمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې ایران په تیرونی کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملو اوسئ.
درمنو اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د اسلامي هیوادونو د عربو اتحادیه د مشرانو په بیړنۍ غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د یو واحد دریز د غوره کولو لپاره ترسره شوه وویل صهیونیستي رژیم زمونږ د واکمنۍ کرامت او د راتلونکي پر ضد جنگ اعلان کړی دی. مونږ په جواب کې وایو په روب کې برا نشو او تیت پرک به نشو او غلیبه کې ننو. د غزې له ایرو څخه به عدالت راپورته شي. ولسمشر پزشکیان زیاته کړه صهیونیستي رژیم جنایتونه موردی غلطیانې نه دي، هغه د سلطې نژادي پاکونې او د ویرې د رامنځته کولو د یو ډاکټراین برخه دي. قومی پاکونې د سلطه غوښتنې او د تیری ستراتیژۍ چې د امریکا او د ځینو لویدیځو هیوادونو په ملګرتیا سره پیاوړې کیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د قطر په دوحه کې د خپلو کتنو په دوام کې هم د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د ګټې د تعامل د متقابلو ګټو او د احترام پر اساس له لبنان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ملګرتیا او پراخول او د اړیکو پیاوړي کول غواړي وویل، هیله من یو چې ایران او لبنان وکړی شي د حق او د عدالت پر اساس خپلې اړیکې له مخکې نه زیاتې پیاوړي کړي. ولسمشر پزشکیان د عراق له وزیر اعظم محمد شیا السوډانی سره په کتنه کې هم د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو او د مخنیولو لپاره د جدي عملی اقداماتو په موخه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د واحد دریز د غوره کولو په ضرورت ټینګار وکړ. د اسلامي ایران ولسمشر دغه راز د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې هم وویل، ایران او پاکستان په بیلابیلو زمینو په تیره بیا د سرحدي ملګرتیاو لپاره ډیر او ډول ډول ظرفیتونه لري چې د دغو ظرفیتونو عملی کېدل به د دواړو ولسونو او د سیمې د ولسونو د ګټو د تامینېدو سبب شي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د روسیې د انرژي له وزیر سرګی تیسیولیف سره په کتنې کې وویل، د ایران دا او د روسیې په شان د خپلواک هیوادونو د بریالي او ملګرتیا او بیلګه به ثابته کړي چې د یو اړخیز پالنې پړاو ختم شوی او موږ به وتوانیږو په یو اړخیز پالونکو قدرتونو باندې له اړوندوالي وروسته ضرورت پرته خپل هیوادونه ودې او پرمختګ ته ورسوو. د ایران ولسمشر پزشکیان په دغه کتنه کې د ترانسپورت، انرژي او د برېښنا کوټونو په برخو کې د دوه اړخیز موافقې په اجرا کې د روسیې او د ایران د چارواکو د بندوبست او د دواړو هیوادونو د ګډو ملګرتیا او په بهیر باندې د رضایت او د خوشی په څرګندولو سره راګینه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت په جدیت سره د تهران او د ماسکو ترمنځ د موافقه اجرا کول په جدیت سره په خپل اجنډا کې وروستلې دي او د ګډو ملګرتیاو لپاره ټولې ضروري زمینه هم برابرې دي. د تهران او د ماسکو د ملګرتیاو او دو اړخیز موافقه د اجرا په لار کې هیڅ ډول خنډ نشته. د ایران ولسمشر مرستیال محمد رضا عارف هم د پاکستان له تجارت وزیر جام کمال خان سره په کتنې کې وویل د دواړو هیوادونو زوړ اړیکو او تاریخي کلتوري او دینی ګډولو په بیلابیلو زمینو کې د ملګرتیا د لوړتیا او د ودې لپاره زمینه برابره کړې ده. هغه ټینګار وکړ ایران د دوه طرفه د دلچسپۍ وړ په ټولو زمینو کې د اقتصادي، تجارتي، علمي او کلتوري چارو په شمول په ټولو زمینو کې د ملګرتیا او د پیاوړي کولو بشپړ چمتووالی لري. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد رضا عارف په دولس ورځني جنګ کې له ایران څخه په ملاتړ کولو کې د پاکستان د حکومت د خلکو او د سیاسي کسانو او شخصیتونو د دریزونو په مننې سره وویل د جنګ په ورځو له پاکستان څخه یو غږ واورېدل شو او هغه له ایران څخه د ملاتړ کولو او د صهیونیست رژیم د تیریو د غندلو غږ و. د پاکستان د تجارت وزیر هم وویل د صهیونیست رژیم لخوا په دولس ورځني جنګ کې د ایران د یو شمېر پوځي قوماندانانو او د خلکو د شهادت په اکله تسلیت وایو. موږ د دغه جنګ په اکله خپل دریزونه اعلان کړي او د صهیونیست رژیم تیری مو غندلی دی. جمال کمال خان زیاته کړه په ایران کې د اقتصادي غونډې ترسره کیدل چې د خصوصي یعنی پرایویټ برخې څخه د پاسه 1500 فعالانو په ګډون سره ترسره شوه د دواړو هیوادونو اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا لپاره لاره هواروي. د پاکستان د تجارت وزیر په دغه کتنې کې د ایران او د پاکستان د دوو ملتونو نږدې اړیکو ته په اشاره سره ویل د اقتصادي مبادلاتو د سویې د زیاتولو لپاره په دواړو هیوادونو کې زیات ظرفیتونه شته او د دغې اړیکې باید پیاوړې شي.
قدرمنو اوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د جرمني، فرانسې او انګلستان د بهرنیو چارو وزیرانو او همداشان د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې په ګډو ټلیفوني تماسونو کې د ایټمی مسالې او د ایران خلاف د بایکاټونو د ختمولو په اړه خبرې وکړې. سید عباس عراقچی په دغو ټلیفوني خبرو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو د ډیپلوماسۍ د فضا د ساتلو د اهمیت پر اساس د ایران اصولي دریسته په اشاره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لغوه شوو بایکاټونو د بیرته راګرځولو لپاره د دریو اروپایي هیوادونو یعنی فرانسې، جرمني او انګلستان اقدام له قانوني او منطقي توجیه نه خالی وباله او وی ویل ایران په مسؤلانه کړچار سره د اټمی انرژي له نړیوال اجانس سره خبرو اترو تکې نست او په یو نوی حالت کې د ایران د سیف ګارد د ژمنو د ترسره کولو د څرنګوالي په حق له روخانه روده تدوین کړه چې ضروری ده د ټولو لورو لخوا د دغه اقدام اهمیت او ارزښت درک شي. همدا اوس د متقابلو لورو وارده چې له دغه فرصته د ډیپلوماټیک لارې د دوام او د کړکیچ د مخنیولو لپاره استفاده وکړي او د ډیپلوماسۍ په حق له خپل جدیت او باور نندارې ته وړاندې کړي. سید عباس عراقچی ټینګار وکړ ایران منصفانه او انډوله حل لارې ته د رسیدا لپاره چې د متقابلو ګټو تضمینونکي وي چمتووالی لري او دغه هدف ته رسیدل د دریو اروپایي هیوادونو لخوا د مسؤلانه او د خپلواکه کړچار او له هغو لوبغاړو څخه چې د نړیوالو حقوقو، قواعدو، اصولو او ډیپلوماسۍ ته هیڅ ارزښت نه ورکوي له اغیز منلو څخه ډډه کولو ته ضرورت لري.
د ایران د ملي امنیت د لوړ شورا مشر علي لاریجانی ریاست د سفر او د عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره د خبرو په اړه وویل. په دغه کتنې کې د اقتصادي ملګرتیاو په هکله بحث او خبرې وشوې او د غراز د سیمه ایزو ملګرتیاو په زمینه کې هم یو شمیر سلام مشورې وشوې او بحث وشو چې د سیمې د ثبات لپاره کوم اقدامات په نظر کې ساتلی شو. د ایران د ملي امنیت د لوړ شورا مشر علي لاریجانی په نورو حوزو کې د عربستان او د ایران د ګرتیا او د پراختیا په اکله زیاته کړه. د غرض د دواړو هیوادونو ترمیاز د دفاعي ملګرتیا او په حقله غور وشو او ټاکل شو چې دغه کارونه د داسې ډلو په چوکاټ کې تعقیبېږي چې په راتلونکي لا منظم شکل او بڼه پیدا کوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په تیره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی په یو پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیشن رپورټ په دغه خبره کې چې په غزه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه نسل کشی ده هیڅ شک نه پرېږدي، ټینګار وکړ. د نسل وژن کی صهیونیستي رژیم ملاتړي باید د فلسطینیانو په نسل وژنه کې ګډون او ملګرتیا کول بند کړي. اسماعیل بقایی په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ولیکل، همدا اوس خپلواکه کمیشن د مشهور حقوق پوه میرمن ناوی پلای په مشرۍ په نیواکی فلسطین کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تحقیق په غزه کې د ترسره کیدونکو جنایتونو او د ظلمونو د ماهیت په حقله هیڅ د شک ځای نه پرېږدي. دغه کمیشن د یو دوه او یا مخیز تحلیل په چوکاټ کې داسې حقیقتونه او احصایې په ګوته کړي دي چې صهیونیستي رژیم په غزه کې د نسل کشۍ د ترسره کولو په حال کې دی. اسماعیل بقایی ډاګی نکړه، د نسل کشۍ ملاتړ کوونکي او توجیه کوونکي باید خپل قانوني او اخلاقي مسؤلیتونه په غاړه واخلي او د فلسطینیانو په نسل وژنه کې ګډون کول او ملګرتیا کول بند کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لیډر سیس بریج جنرال سید عبدالرحیم موسوی د روسیې د انرژۍ له وزیر سرګی تسویلیوف سره په کتنې کې وویل په ایران باندې د صهیونیست رژیم د حملې په اکله په ملګرو ملتونو او اټومي انرژۍ نړیوال اژانس کې د روسیې دریځونه ډیر ښه او پیاوړی وو. بریج جنرال موسوی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې په بیلابیلو اوزو د ایران او د روسیې ترمنځ اړیکې د ښې ودې او د پراختیا په لاره کې دي وویل، د ایران او د روسیې پر ضد د لویدیځ هیوادونو سختو بایکاټونو ته په پام سره د ملګرتیا د سویې د لوړ تیا لپاره په اقتصادي حوزه کې زیات ظرفیتونه لري چې د ګډو کمیټو په جوړولو او پراخولو سره ورسترپلې په بیلابیلو زمینو موضوعګانې پیاوړې کولای شي. په جنیوا کې د کار د نړیوال مؤسسې له مشر ګیلبرټ اوف هونګبو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د نړیوالو چارو د مرستیال او د بشري حقوقو د لوړې شورا د مشر ناصر سراج په کتنې کې د خپل میانځه فني ملګرتیا او د پراختیا په شمول په مهمو موضوعګانو او په غزه کې د فلسطین د کارګرانو د غمیزناک حالت په اکله هم باس او غور وشو. د ایران استازی په دغه کتنې کې د انسانیت حکم ته په اشاره سره په غزه کې د فلسطین د کارګرانو او ټیکدارانو دردونکي حالت د خپل بحثونو په لومړی توپ کې وروست. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د نړیوالو چارو د مرستیال او د بشري حقوقو د لوړې شورا مشر ناصر سراج په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د فلسطینیانو د کار او کسب هیڅ شی نه دی پاتې، په قومي پاکونې او نسل کشۍ باندې د اعتراض لپاره د نړۍ د میلیاردونو پتیالي او کارګرانو له ظرفیت څخه د استفادې کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې مؤسسې مشر د فلسطین کارګرانو د حقوقو د دفاع په زمینه کې د کار په 1/2 نړیوال کانفرانس کې د ایران د پلاوي د هڅو قدرونه وکړه او د دغې کتنې په دوام کې د ایران استازی د ایران د میلیونونو کارګرانو او ټیکدارانو په اقتصاد باندې د ظالمانه بایکاټونو ویرونکو اغیزو ته هم اشاره وکړه.
قدرمن اوریدونکو د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک او د اټمی تړون د اختلاف د حل کولو له سازوکار د ناوړه استفادې لالارې د امنیت شورا د لغوه شو پریکړه لیکونو د بیرته ګرځولو لپاره د دریو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني خوځښت په حق له یو خبر پاڼه خبره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دی د امنیت شورا د لغوه شو پریکړه لیکونو د بیرته ګرځولو لپاره د دریو اروپایي هیوادونو ورانونکې اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران تر سیف ګارډ لاندې اټمی مرکزونو باندې د صهیونیستي رژیم او د امریکې غیر قانوني حملې شوې دي او ورته تاوانونه رسیدلی دي. داسې حملې چې د ملګرو ملتو د منشور ښکاره خلاف ورزي ده او نړیوال امنیت او صلح یې په خطر کې اچولې ده او د ان پی ټی تړون بنسټونه یې سخت کمزوري کړي دي. د اټمی انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس راکچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر له ګروسی سره په خبرو کې د اټمی انرژي د نړیوال اژانس او د ایران د موافقې د وروستي حالت او د سنیپ بیک په موضوع باندې د غور په ترڅ کې وویل ایران د یو مسؤلیت منونکي هیواد په توګه تل اټمی پروګرام ته د اړوند مسایلو د حل لپاره د فنی ملګرتیا او د ډیپلوماسۍ لارې تعقیب کړي ده او هیڅ ډول سیاسي اقدام او غیر منصفانه دباو چې د تاوتریخوالو د زیاتېدو سبب کېدلی شي نه مني. د غراز په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی په امنیت شورا کې د ایران خلاف د بندیزونو د لغوه کېدو د دوام د پریکړه لیک له نه تصویبې دا وروسته وویل دغه فیصله ډیپلوماسي کمزوري کوي او د ان پی ټی تړون لپاره د خطرناکو پایلو ګواښ او خطر لري.
عزتمن اوریدونکو ایران په تیرونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։